سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغې خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله نن سهار افغانستان ته ورسېده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه لیکلي 346 حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په 4 الوتنو کې 1500 حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د دوحې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نشي ایښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې اوتنبایوا زیاته کړه د دوحې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماري دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادو په ځانګړو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون کوي. د ایرانی معترض سندرغاړي توماچ صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل د ایران سترې محکمې د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده. صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په 1400 کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شوی و. رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې قضایي پرېکړې د لغوه کېدو حکم ورکوي. امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحی په اعدام محکوم کړی دی. تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول. د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې په شاوخوا یو بل ساعت کې به د هندوستان او د بنگلادیش ټیمونه سره مخ شي. د دوی ټیمونه په ای ګروپ کې یا په اول ګروپ کې دي چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه هم پکې شامل دي. دا به د هندوستان او د بنگلادیش د ټیمونو دویمه لوبه وي چې بنگلادیش لومړۍ لوبه بایللې او هندوستان خپل لومړۍ لوبه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سهار وختي په 5 بجو له استرالیا سره مخ شي. د دوی لوبه هم د سوپر 8 یا د اتو غوره پړاوونو په سیالیو کې ده چې په کینګستاون کې به ترسره کیږي. که افغانستان غواړي نیمه پای لوبې ته ووځي باید د استرالیا او بیا د بنګلادیش په وړاندې په ښه اوسط بریا خپله کړي، ځکه لومړۍ لوبه په هند بایللې. او د اوکراین د برېښنا ملي شبکې یوکراین رهو نن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیره شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي. د یوکراین رهو په وینا ده په تیرو 3 میاشتو کې اتم لوی برید دی چې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو ترسره کیږي. یوکراین رهو په یو بیان کې چې د تلګرام له لارې خبر کړی ویلي د تیرې شپې د برید له امله چې په زاپروژیا او لفیف سیمو کې شوي د انرژي د لیږد سیستمونه او وسایل زیانمن شوي. د بیان له مخې په زاپروژیا کې 2 مامورین ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي. د روسیې دفاع وزارت تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د 2 ګاونډیو ایران او پاکستان ځانګړو استازو دایمي استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه باندې اندېښنه وښوده. د پاکستان استازي منیر اکرم وویل
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش هغه ریپورت او د ریپورت وړاندوینې او نتیجې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې بریدونه او نامې زیاتې شوي.
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلاف واقعیت ها میبینیم، چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده.
د البنیزم یا سپینکی یا د پوټوکو د سپینوالی ناروغان وایي چې د خلکو لخوا ځورول کیږي، خو ډاکتران خلکو ته څه توصیه کوي؟
دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي.
د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام د فوټبال سیالیو له وروستي عالمو هم خبرو دا چې جرمني به سږ کال له دغو سیالیو 1 میلیارد یورو ګټه وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رازو اول مطلب ته د افغانستان دو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګری په اړه اندېښنه وښوده. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې دا کړی چې دا محل د القاعده داعش او د ټي ټي پی تاریخ طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر ترګری ډلې د خبره په افغانستان کې فعال دي. همداشان د ایران دایمي استازي هم په یاد غونډه کې سیمې او ګاونډي هیوادو ته لا افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په وار وار رد کړی چې په افغانستان کې د ترګری زیاتوي او له دې سیمې د نورو ته ګواښ پېښ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
which some of these terrorists
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي دا سیخکاری چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګري ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت د غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه یې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او سپاتیوالي د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د امنیتی پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپورت رد کړی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پېښې 55% زیاتې شوې. نوموړي زیاته کړې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقت لري بولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان دوه ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لري بللې. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثبات او خي
شایدونه په خاطر انکه بعضی رویدادها او عملیاتای کی ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطاف چا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده بینان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بی ثبات معرفی کنن
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عینی واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور پاړه بیا په یو خل نه دی د امنیتی چارو پو سعود بختیار ازادي رادیو ته ویل
شما میفهمین که مردم از نظر روانی
تاسو په یوه کې چې خلک لا امنیتی او رواني اړخ آرام ندي او امنیت نه لري خلک له خوراکي اړخ آرام ندي او داغه مسایل دي چې په نامه پورې اړه لري د شان طالبان هم یو قانون تشمن ندي او هر شي په یو کس وجلې نیولې او ورکولې شي دا ټول غوښنه خلکو ته متوجي دي او خلک درنه به پرې کوي
مردم افغانستان وارسان
خو د امنیتی چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېم ناسې په درشل کې هم دي باید خپل بې طرفي اختیار کړي د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسنی حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر راپور کې د هم راغلي دي چې د طالبانو لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتی منسوبینو ناقانونه نیونی ربړونی وجنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري پر راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سخت سزاګانې هم ورکول شوي سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منسوبینو په نخه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخنه شوې او د تیر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي
دا ازادي رادیو خبری مجله
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه شي د دې غونډې اعتبار له منځه ځي د دغه سازمان سرمنشي اګنیس کالامرات د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکېچ ته رسېدنه وشي بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د طالبانو له لوري پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي به شي جزئیات له فیروزې عزیزی اورو
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېیم غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکېچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي اګنیس کالامارت د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي میرمن کالامارت وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریز غوره سي دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې دربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي هغې پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لوري له زده کړو ځینې محرومې نجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلې شي د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیه ازادي رادیو ته وویل
دا چې خزه ته د حضور اجازه ورکړ شي نو خزه کولای شي خپل حقوق لپاره او تبحثو کې مختلف متاده چې باید درته د مو ته مکتب د ښوونځي او حقوق لپاره او تبحثو شي
د خزو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي رادیو سره خبرو کې د دوهې پدری مغونډه کې د افغان خزو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دوهې په غونډه کې افغان خزو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل نه امیدي او که چیرې افغان خزو په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د ټولنې د نیمایي وګړو ته غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبه های ارغوانی په نوم د معترض خزو یوې ډلې ازادي رادیو تا استولو ویډیوګانو او په خبر پانه کې لمدني فعالانو خبريالانو لوبغاړو او فرهنګيانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د خزو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی خودلای چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځنګړي او استادو کې چې کومې خزې دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د رواني جون میاستې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټه جوړه سي چې طالبان هم رسمن وربلل شوی او دوی د خپل پلاوی د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې چې په تیرو دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو د اروپا د فوټبال د اتلانو یا د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالیو ته اټکل کېږي. جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پیله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه نندارچیان سفر وکړي او له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوه چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات له احمد شیبار اورو.
ام فرام هالند اند دیس از مای فاميلي.
نندارچان د جرمني په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالند او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالند د لوبې پر مهال کمرې بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه پلور اور وګرځیدې چپ چوکې ناستو او خپل احساس نه شوي پټولې. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکې کې شاته تکیه وکړه، پورته به وکتل او کله به ودرېده. د امباپه پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونی لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14مه د څلر وشتي وادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یو میاشت په دوام وکړي. هغه لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښي ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مین سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل. د اوکراین سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. د جمعې د ورځې بله لوبه د پولنډ او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولنډ 1 ګول ووهه. دا مسابقه خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقه ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیونی پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولنډ او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو دا مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تشو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینوالو له درکه تر لاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په افغانستان کې بشري اړتیاوي د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هیواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 22.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کومه ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالي او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتین وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالي او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږکال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیرې 23.1 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړخه دریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیسې له پاکستان څخه 6,13,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% یې ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشرې همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې 649 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کتمو به واس کوم کنه
لما سره مرسته وکړي. زه به وځلم هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي. زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم. مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي. زما کور خراب دی. زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم. زه نور د خپل ماشومان پالنه نشم کولای.
سیدګي کدنه مې
د غراز د لوګر ولایت یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي تان نیاز درم.
زه ستاسو مرسته ته اړتیا لرم. زما وضعیت خراب دی. زما یو لاس پرې شوی او بل مې پی دی. زه مرسته ته اړتیا لرم. زه ډیر اړیم. زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلې او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالي او مشارکت برخې مشر ویل سره له دې چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند د یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د عام روغتیا وزیر کونړ ته تللی او ژمنه کړي چې د 200 بستریز روغتون نیمګړي کارونه به بشپړوي. مولوي نور جلال جلالي وویل په تیرو کلو کې د صحت برخې سره پریمانه مرستې شوي خو د دې خبره په حکومت کې د اداري فساد په وجه کار نه دی پېښ شوی. د اسداباد 200 بستریز روغتون د جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې چې شاوخوا 80% کارونه بشپړ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالي چې تازه ورته د یاد وزارت چارې سپارل شوې دي کونړ ته سفر کړی او د اسداباد مرکزی روغتون ته د جوړیدونکو 220 بستریزي ودانۍ د نیمګړو کارونو د بشپړولو ژمنه کړې ده. خاغلی جلالي رسنیو ته په خبرو کې وویل
هغه پروژې چې د صحت بخش کې ناتمام پروژې دي پوره شوې نه دي ناتکمیل دي. اسلامي امارت هوټ لري دغه پروژې درک تلومت سره سکه د دې باندې کار وشي.
هغه د تیر ادارې د عامې روغتیا په چارواکو تور پورې کړ چې نړیوال ورسره پریمانه مرستې کړې خو هغوی ترې د ملت په ګټه کار نه دی اخیستی.
خوخه د صحت په بخش کې که ته ووایم چې یعنی د افغانستان ته ډېر زیات امکانات راغلي دي، هغو نه کار نه دی شوی. چې
د اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر مولاداد ازادي راډیو ته وویل وسانه روختونی شاوخوا 50 کال وړاندې د لسو بسترو لپاره جوړ شوه، خو د ناروغانو د زیاتوالي په وجه دوی ترې د یو نیم سل بستریز روختون په کچه ګټه پورته کوي. په وینا یې ک چیرته د نوې ودانۍ چارې بشپړې شي او روختون ورته انتقال شي نو دوی او ناروغان به له اوسنیو مشکلاتو خلاص شي.
موجوده تعمیر او موجوده د تعمیر غ جوړښت شې د روختون د مریضانو مشکلات نشي حل کولای، نو غوښتنه مو ده چې د 220 بستریز روختون چې چارې تقریبا تکمیل دي په هغه باندې کار وشي او هغه تکمیل شي، نو ان شاء الله د هغه سره به د ناروغانو د ګڼې ګوڼې مشکل یو څه اندازه پورې حل شي.
د نوی جوړیدونکو روغتیایي کمپلیکس چارې په 1990 کال کې د 397 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې وي او 2% کارونه بشپړ شوي، او د پاتې کارونو د نه تکمیلېدو په وجه ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل زورونی او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. ټولنیز کارپوهان بیا وایي چې په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
میایم سفید بود، رنگ نکرده بودم، دیگه بازو نمو جا که کس دید، دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است. انسان است، حیوان است، چی است؟
فاطمه 15 کاله نه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه البنیزم یا سپین کې لري چې له امله یې په ژوند کې ځورېږي. فاطمه وایي چې د پوستکي، ویښتانو، بڼو او رزو د رنګ د نشټوالي له امله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له 10 کلنۍ راهیسې خپل ویښتان، رنګ او بڼه او ریزه پریملو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړې کړي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډېر کارولي، لید یې کمزوری شوی دی.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا اترس، حالا چشمش چرا اترس، وی چرا چه قسم معلوم میشه.
ځینې خلک وایي چې سری ولی داسې دی، سترګې څه ډول دي، دا څه ډول ښکاری، دا انسان ځوروي، مجبوره یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک را باندې پوه نسی. سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړی، اوبه کوي او درد لري، خو مجبوره یم چې استفاده یې کړم.
پیدا کرده همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور استم که باید نمی چی کنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي. په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په 10 ټولګي کې دی او که څه هم په خبره د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی، خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري، ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتن، میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی، ډیر راګور او سپک خبرې کوي، کله امریکایی راته وای، کله شوروی وای، یا وای چې تلالوته کې غورځیدلې، کله می هم نه هېری کی، ډیر را باندې تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از طیاره افتادی، این میگه پسن زیاد بد میخوره.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري یې د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بیای به انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یاره رنج میته. بالاخره چور
په البینیزم اخته کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي، خپش یو څنډه تشي. د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوي مثل دیگر افراد دوست داشته باشن.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم اخته دي ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پندې خپل د ژوند ټول چارې سمبالولی شي. نو لدی خبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول پیس او پیژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې گرچه په افغانستان کې ډیر زیات نه لرو، مګر بیا هم که چیرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغی ده. په دې ناروغی د اخته کس د پوستکی او ویښتانو رنگدانی کمی وی او د لمر یا روښنایی